د ماښام شپږ بجې سې درنو دوستانو السلام علیکم. زه فرشته جلال زه یم. را سره د دې خبرونی ټول ملګري همکاران په ګډه تاسو ته د دې ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لومړی وړاندې کوو. را سره رضوان مراد په استودیو کې د ورسته به خبرونه درته وړاندې کړي، خو په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو باندې بحث کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې له دغه هیواد څخه نړیوال ځواکونه وځي او انتخابات به کېږي، د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان دی د غوره انتخاباتو او د قدرت د انتقال د پروسې د یقیني کولو لپاره د خبرو په هدف افغانستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد له ځینې سیاسي مشرانو سره د راتلونکو انتخاباتو او په افغانستان کې په نورو مسایلو خبرې کوي. وروسته به په دې خپرونه کې د دغه مطلب او د نورو مطالبو جزئیات درته وړاندې کړو. به ورسره دوه مرتبه د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د طالبانو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مسویبې په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره وکړي. ولسمشر کرزین د باګرام د هوایي ډګر په پوځي روغتون کې د ملي امنیت د رئیس پوښتنه وکړه او د پاکستان امنیتي مقاماتو د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پیلوټ الوتکې په یو تازه راکټي حمله کې د القاعده یو مهم غړی وشل شوی دی. پورا خبرونه واورئ. افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د طالبانو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مسویبې په برخه کې له دوی سره سلا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی نن په یو خبری غونډه کې دې موضوع ته په اشاره وویل.
رئیس شورا علی صلح افغانستان مقر شورای امنیت
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر دې تاکید وکړ چې باید د طالبانو لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې مصوبه کې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته پاملرنه وشي.
خاغلی موسازی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي په دې کار سره د هغه طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې کړي چې کولای شي د سولې په پروسه کې ګټور ثابت شي. ولسمشر حامد کرزی نن د بګرام د هوایي ډګر په پوځي روغتون کې د ملي امنیت رئیس پوښتنه وکړه. د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد چې د تیر پنځشنبه پر ورځ په ځان وژن کې حمله کې ټپي شو، د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې له ولسمشر کرزی سره په دې لیدنه کې د کورنیو چارو له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران، د جمهور ریاست د دفتر رئیس، په پارلماني چارو کې دولت وزیر او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ملګرتیا کوله. د هرات د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نن په هرات ښار کې د ایران په قونسلګرۍ حمله وکړه. دې کسانو چې ویل کېږي شمېر یې لسلو اوړي، د هغو دیارلسو افغانانو د وژنو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې کابو دوه میاشتې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي وو. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کچیانو ودانۍ په ډبرو ویشتله او د ایران بیرغونه یې څیرې کړل. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پیلوټ الوتکې په یو تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. امنیتي چارواکو ویلي چې بي پیلوټ الوتکې په طبي ښارګوټي کې پر یو کور باندې څلور توغندي وشتل. که څه هم چې تر اوسه پورې په رسمي توګه د دې حملې له امله د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني مقامات په حواله وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې یو مهم مشر محمد احمد المنصور وژل شوی دی. د ایران پولیس وایي له پاکستان سره پر پوله یو لسټنه مخدر مواد نیولې دي. د ایران رسنیو د هیواد د سرحدي پولیسو د مشر جنرال حسین ذوالفقاري په حواله ویلي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی ځواکونو د نشه موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې د شپږ دیر ساعته عملیاتو په نتیجه کې لسټنه اپیوم او یو ټن چرس نیولې دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق وړونکی وژل شوی او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. ایران چې له پاکستان او افغانستان سره شاوخوا 1200 کیلومتره اوږده پوله لري، اروپا او منځنی ختیځ ته د نشه یي موادو د قاچاق اساسي ترانزیټي لار ګڼل کیږي. په مصر کې د اپوزیسیون ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسی دا پریکړه چې خپل روسي فرمان یې فسخه کړی، په دې هیواد کې د کړکیچ د لمنځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولی. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسیون د لوی ډلې او جګپوړي مقام د مصر دولتي خبري اژانس ته ویلي د دوی عمده غوښتنه دا ده چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پوښتنه باید وځنډول شي. د ولسمشر مرسی او مخالف نن په قاهره کې وویل
انا بقول له ارحل كده كده هترحل شوف لصور دمشه تحمي
دی وای مونګور ته وایو چې زه په یو نه یو ډول بتزه دا دیوالونه تانه شي ساتلې دا دیوالونه چې پوزي جوړوي ستا ساتنه نشي کولای پوز به یوازې خپل ګټي وساتي وګوره په سوریه کې څه واندی او په لیبیا کې څه وشو مونګور ته وایو چې لارشه د مصر اسلام پاله ولسمشر د نومبر په 28 نیټه په یو فرمان کې ځانته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضای هم مقابله نشي کولای او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي دا هیواد د خپل یو اوږد واټن مشتون کې توغندي د پلان شوي ازموینې په سندولو غور کوي د شمالي کوریا د فضايي ټکنالوژي کمیټې ویلي د توغندي د توغولو لپاره ټول تیاری نیول شوی خو دوی په سندولو غور کوي لا دې وړاندې شمالي کوریا ویلي چې د روانې دسمبر میاشتې لسمې او 28 نیټو ترمنځ به یو توغندي وازموي د هیواد وایي د توغندي په فضا ته یو سپوږمکۍ انتقال کړي خو متحده ایالات جاپان او جنوبي کوریا شک څرګندوي چې شمالي کوریا په دې پلمه د لری واټن مشتون کې توغندی آزموینه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شمالي کوریا لخوا د توغندی د آزمایلو پلان غندل دی
د ماشام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر ډاکټر زلمی خلزاد په افغانستان کې د شو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د خبرو په خاطر کابل ته تللی دی د دغه سفر جزئیات په خبرونه کې درو وسلوالو طالبانو مخ کې دا تایید کړی و چې د دوی دوه استازي په کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پاریس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو په دغه کانفرنس کې خبرې کوي په دې ارتباط به د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ځانګړي مرکه واوري هم درس بو اوري چې د افغانستان حکومت یو ار بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس باندې حمله په پاکستان کې تنظیم شوی و په نړیوالو مسایلو کې بعد د مصر حالاتو ته کتنه وکړو و باوري چې په مصر کې د اپوزيشن ستري ډلې لا هم د حکومت لا وړاندیزونو سره خوشاله نه دي د خبرونی اول مطلب مو افغانستان ته د امریکا د پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد د سفر په اړه دی چې وای په افغانستان کې د شو انتخاباتو د ترسره کېدو د لپاره د خبرو په خاطر تللی په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی په 2014 میلادي کال کې لواکل لري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای چې د قدرت د انتقال د پروسې د یقیني کولو لپاره د بیلابیلو خلکو سره خبرې کوي شغلی خلزاد لدین سیاسي مشرانو سره د راتلونکو انتخاباتو او په دې علاوه پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم غږیږي وارسي ژورنال رسپانی په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې مهمه برخه به یې سالی محمد سالی وړاندې کړي
په کابل کې سیاسي کارپوهانو وال ستریت ژورنال ورسپانی ته ویلي د دغه سیاسي خبرو اترو لاري هڅه کیږي د شغلی کرزی د سیاو ځایناستي غوړسي چې له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د بهرنوي ځواکونو لوټلو وروسته د یو پراخ اتحاد مشري وکړي ګن افغان او لویدي سرواکي په دې باور دي چې زلمی خلیلزاد شای ځان یو قوي کاندید وګڼي کله چې خلیلزاد څخه پرسن وسو آیا دای د افغانستان د جمهور ریاست درتلونکو انتخاباتو لپاره پر مبارزه غور کوي د دجمی پورس په یوه ایمیل کې ځواب ورکړ د دې سفر هدف دا نه دی د وال ستریت ژورنال ورسپنې په حواله یو شپې تکلن زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په داسل کې چې د ولسمشر کرزی د یو میلمه په توګه د جمهور ریاست په مانی کې پاتې کیږي شای لزینو کلیدی افغان سیاستوالو سره وګوري د ویلي افغان سیاستوال د تارتیا لري څو یقیني سي چې د لاساسي قانون سره سم د حکومت یو ډیموکراتیک او منظم بدلون دی د زیاته کړي زدل ترغلیم چې د کلیدی اشخاص او ځواکونو ترمنځ یوې موافقې ته سنتیا برابر او پر مهمو مسایلو چې دا محل هیواد ورسره لاس او گریوان دی یوې احتمالي روغ جوړې ته زمينه برابر سي او دا سی وډله تشکیل سي چې پر دغو مسایلو د پراخو او عامو بحثونو مشري وکړي د جمهور ریاست کاندید به د ترټیلری چې لوی خو د طالبانو د مخالفي شمال ټلوالې ځواکمن مشران راضي کړي چې تاجک ازبک او هزاره اقالیتونه پکې شامل دي لبلې خو د اکثریت پښتونوم لا تړ هم لري چې په دودیز ډول پر افغانستان واکمنی کړي ده د جمهور رئیس په خوانیم راستیال او د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود ورسپانی ته ویلي موږ ټول دې تاړتلرو چې سرکښینو او پر روان وضعیت خبري وکړو په نهایت کې تر ټولو غوره موافقه ته ورسیږو وال ستریت ژورنال ورسپانه زیاتوي ک خلزاد د 2014 میلادي کال انتخاباته ځان کاندیدوي باید د امریکا له تابعیت څخه تیر سي افغان سیاستوال وی په کابل کې په ورستیو غونډو کې شغلی خلیلزاد د خپل ممکنه کاندیداتوري په اړه په عامه سنید ویلي. په همدې حال کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق چې په ورستیو کې له خلیلزاد سره کتلي ورسپانې ته ویلي، موږ غواړو په افغانستان کې یو سیاسي رول ولرو. بل مخکښ افغان سیاسي مشر یونس قانوني چې پر انتخاباتو د خبرو د پاره یې له خلیلزاد سره کتلي وایي، مخکې تر دې چې څوک ځان د کاندید په توګه اعلانوي، موږ غواړو تر ټولو غوره ټیم ولرو، یو پراخ بنسټه ملي ډله. د ده په خبره خلیلزاد موافقه کړې چې د یاد سوي ګډ ټیم د یوې برخې په توګه به کار کوي.
دا وال سټریټ ژورنال دا دغه مطلب نور جزئیات تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې په بشپړ ډول ترلاسه کړئ. www.azadiradio.com وال سټریټ ژورنال ورسپانه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استاذي ډاکټر زلمی خلزاد کابل ته تللی او هڅه کوي چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو څخه د مخه د بیلابیلو خلکو سره خبرې وکړي تر څو دغه پروسه په افغانستان کې د انتقال بهیر په سم ډول تر سره سي. په مطلب کې مهم دار از واره دل چې آیا ډاکټر خلیلزاد به خپل په افغانستان کې ځان انتخاباتو ته کاندید کړي د جمهور ریاست لپاره. په دې ارتباط د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکو وحید مجدوی شغلی خلیلزاد ته په افغانستان کې زمينه نه مسايده. د شغلی مجد سره سالم محمد سالم مرکلري او په پیل کې همدا پښتنه کړی ده چې شغلی مجدوی به جواب کوي.
زلم خلیلزاد لپاره زمينه په افغانستان کې برابر نه ده، ځکه چې دی یو دوره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په افغانستان کې پاتې شوی دی، خاص استاد وو. بیا په امریکا کې د امریکا خاص استاد په افغانستان متحده کې وو. نو داسې یو کس چې راځي په افغانستان کې ځان کاندیدوي، په رښتیا هم د خلکو رایې وي، دوی نشي ګټلی، ځکه چې د افغانستان خلک اصلا داسې یعنی یو امریکایي اصل سړی دغه از بهر کې افغان دي. کله چې د لوی جرګې نه ورسته چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو، په هغه وخت کې دغه هم پیشنهاد وشو چې د افغانستان د تابعیت ومني او پاسپورت ترلاسه کړي. لختر ابراهیم یې ومنل او دای ونه منل. په داسې یو شرایط کې دا شرایط خو نشي کولای چې راشي په افغانستان کې ځان کاندید کړي او ورای وي.
مجد صاحب، خو ځینې کسان د خلیلزاد لاسترونې زیاتې ګڼندوی وایي چې لاس یو لس کلمه کې چې نوې اداره جوړېدله، د هغې ادارې انسجام او جوړول کې د زیات تا ونده و چې وکولای شوی یو نوې نظام ایجاد کړي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دا خو ځینې کسان چې د خلیلزاد صاحب طرفداران او پلویان شاید دا خبره وکړي او زه هم موافقم چې دا یو سقار کړی ده، خو دا د دې معنی نه لري. دلته خو لغدر ابراهیمی هم کار کړی ده، نور په خارج هم کار کړی دي. لغدر ابراهیمی نشي کولای چې راشي دلته او ځان تندید کړي، او که دی وګتی هم یعنی دا د خلکو رائے نه وي او د راشي چې ترځي په اول کې راغې دا شي راشي، خو بیا د جګړې لپاره خو نور یعنی امکانات برابرېږي او انګیزه ورته برابرې.
پراپورونه کې ویل سوي دي چې خلیلزاد له ځینو سیاسي اشخاص سره کتلي دي او تقریبا هغوی هم د ده له کاندیداتورۍ سره موافق دي. تاسو فکر کوي چې د سیاسي حلقاتو ملاتړ به وکولی سي د ده په کامیابۍ کې رول ولري؟
ځینې کسان شته دی، ځینې کسان دوه طبیعت کسان هم دي، ځینې نور کسان هم دي. دلته چې په دې یولسو کلونو کې ډېرې پیسې ګټلي دي، د دې حالات څخه ګټه پورته کړې دي، او دې لپاره دا مهمه نه ده چې څوک راځي او قدرت فزادې دلته کېني. زه د مهم دادی چې دا وي منافع وساتل شي. دا کسان شاید چې دې طرفدار وي چې زلمی خلیلزاد دلته راشي او په دې پروسه کې برخه واخلي او ځان کاندید کړي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د عام وګړو نظر وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدو دغه مرکه هم تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د افغانستان د ملي امنیت په عمومي رئیس ځانمرګي حمله په پا پاکستان کې پلان سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی په دغه مسله کې هیڅ شک نه لري. داسې د افغانستان د حکومت له خوا د ادعاوي مخکې د پاکستان حکومت رد کړی وي او ویلي چې افغانستان باید اسناد وړاندې کړي ترڅو دغه ادعا ثابت شي. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانکزای نن په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبري کنفرانس ته ورغلی و او له هغه ځای نور معلومات وړاندې کوي.
که څه هم د دې حملې په اړه د افغان حکومت تحقیقات لا دوام لري، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په ډاډ سره وویل چې پر اسدالله خالد دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه.
افغان دولت په یو ټکي ښه باور دی، هغه دا چې د حمله او د دې حملې د ترسره کوونکي سرچینه کوټه ده. د پاتو څېړنو په خاطر اجازه ورکړئ چې پوره شي، وروسته له هغې به افغان دولت د تحقیقاتو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
اسدالله خالد د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه ځانوژونکې حمله کې د سولې د پیغام راوړونکي په نامه د یوه کس لخوا ټپي شوی او اوس په بګرام کې د امریکایانو په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا حمله په کویټه کې پلان شوې وه او دوی به د ترکیې په غونډه کې له پاکستان نه د دې حملې په اړه وضاحت غواړي، خو د پاکستان حکومت دا ادعا په کلکه رد کړې او له افغان حکومت یې غوښتي څو په دې برخه کې د هر ډول تورونو له پوره کولو د مخه باید سندونه او شواهد وړاندې کړي.
د اسفیولله ستانکزی رپورټ مو واورید. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو مېلمستون کې انتحاري حمله وشوه. د دغې مسلې سره په عین وخت کې بیا هم په افغانستان کې د امنیت په ارتباط رپورټونو ته دوام ورکوو. وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې یو وروستی پرمختګ دا دی چې وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه استازي به په هغه غونډه کې ګډون کوي چې په پاریس کې جوړیدونکي ده او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې پکې کیږي. دا غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز په نوښت جوړیږي او په پام کې ده چې د وسلوالو طالبانو پر استازو سربېره د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین او ځینې کارپوهان هم برخه واخلي. په دې ګډونوالو کې یو د سولې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد دی. احمد تکل په پاریس کې د سولې د دغو خبرو پاړه د شاغلی دین محمد سره مرکه لري او وړاندې کیږي.
لدې مخکې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا په وار ور ویلي و چې دوی هیله لري چې د سولې هر ډول مذاکرې به په افغانستان کې دننه ترسره شي. څنګه شو چې تاسو موافقه وکړه چې په دې خبرو اترو کې چې په پاریس کې کیږي د افغانستان حکومت برخه واخلي؟
د سولې عالی شورا چې ځان د غړی ما په دې تکل کې په دې کوشش کوي چې په هر قیمت کې موږ د دغو روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. نو دا که په افغانستان کې، که په خارج کې، که په هر ځای کې، دا زموږ غوښتنه ده، زموږ ارزو ده چې دا خبرې دې ټولې په افغانستان کې وشي، ځکه چې افغانان اصلا د خپل ځان واک لري، د خپل وطن په باره کې د فیصلې واک لري، دا فیصلې دې په کور کې وشي. خو که دا خبره لکه چېرته په خارج کې یا په هر ځای کې هم دې لپاره د خبرو مواقع برابرېږي، نو موږ به هغې پسې ورځو. مخکې یو ځل موږ دلته دعوت شوي وو او په خبرو کې په موضوعات مختلف بحث شوي وو د افغانستان په مسایلو باندې. بیا هلته زمونږ د خبرو په نتیجه کې دا راووته چې اول باید د سولې او د روغې جوړې خبرې وشي او بیا ورپسې د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو او د نور مسایل، ځکه چې افغانستان کې امن او قراري راشي نو بیا انتخابات او اساسي قانون کې تبدیلي او دا خبرې امکان لري.
څومره تاسو امیدواره یاستئ چې د طالبانو له پخوانیو انکارونو سره سره دا ځل به د سولې دا خبرې اترې بریالۍ شي؟
موږ خو لکه اوس دلته خلک چې یا حکومت کې دي، هغه لکه چاته دي حکومت کې نه دي، په اپوزیشن کې دي، دا ټول د دعوت شوي دي او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي. نو په دې باندې موږ اوس امیدوار یو او ضمانت یا ګارنټي به دا موجوده نه وي چې حتما په دغه یو مجلس کې به خبرې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې په هغه مخکې مجلس کې داسې د طالبانو د خوانه داسې معلوم نمایندګان نه وو راغلي. او اوس هم چې موږ اورېدلي ځینې کسان راځي، نو دا به وروسته ګورو چې دوی به د طالبانو د خوانه دقیق نمایندګي کوي که نه کوي، او یا مثلا د افغانانو په حیث به خپل نظر وړاندې کوي. خو چون د افغانستان موضوع ده نو موږ ورته خوشبینه یو.
د سولې د عالي شورا د یو استازي په توګه هغه اجنډا چې تاسو به په دې غونډه کې مطرح کوي او د ګډون کوونکو نظریات به پیغواړي، هغه اجنډا کومه ده؟
دا چون موږ لا تر اوسه پورې یو هفته یا څو ورځې دلته پاتې دي، هغه یقیني خبره ده چې موږ د سولې عالي شورا په اجرایه مجلس کې عمر باندې بحث کوو. تر کوم ځای پورې تر اوسه بحثونه شوي دي هغه همدا ده چې زموږ موضوع خو معلومه ده، د دې مجلس لپاره هغه د سولې خبرې اترې او هغه لارې چارو باندې غور کولی چې هغې باندې سوله راتلی شي.
حاجی صاحب، ځینې څارونکي وایي چې هر ځل په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او یو مهم پړاو ته رسیدلې. بیا نو یوه پیښه شوې، مثلا یو ځل د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني ووژل شو، او اوس دا د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد مرګونه برید وشو. تاسو له دې تحلیل سره څومره موافق یاست؟
نو یقین چې دغه سه حوادث کیږي، هغه شاید د شي کړي د شي حل کیږي چې هغه غواړي چې مثلا د افغانستان کې د نوري نور موجود شي.
لدې کړي نو تاسو څوک په نظر کې دي؟
یاره کرستاد د پویم د افغانستان یو خدا د شي او خوګه مړی ده، د خوګي لپاره د مچانو د یاره خانه دغه زیات دي ده. نو سره هغه جهت نشي مړولای، خو دا یقیني خبره ده چې ډیر خلک بداسي چې هغه
بل جریان چې په قطر کې پیل شوی، هغه خو بستاسو په نظر کې نوی چې تاسو فکر کوئ دغه د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت هڅو ته خلک زیان رسوي؟
نه نه، موږ خو داسې کوشش کوو چې مونږ او هغه حرکت چې په قطر کې روان دی د همغږي کو او په ګډه باندې به دې کار وکړو، هغه دغه مخالف حرکت نه دی.
دا و د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي حاجي محمد سره د احمد تکل مرکه وسلو د طالبانو تایید کړ چې د دوی دوه استازي به په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
او اوس با یو ورسو د کابل د قصبه کارګری د سیمې د نننی جنجال حل به واخلونن. په قصبه کارګری کې د دولتي امنیتي ځواکونو او همدارس د کوچیانو ترمنځ په لانجه کې یو شمېر کسان زخمیان سول. دغه لانجه د کورونو پر سر و. د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټونو کې ویل چې په دغه سیمه کې یو شارګوټی د جوړېدو په حال کې و او کوچیانو د دغه کار په وړاندې مقاومت کاوه. دا اوس را سره د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ټلیفون په لاین کې دی. معصوم میوند له کوچیانو سره هم خبرې کړې دي او د حکومت لخوا سره هم خبرې کړې دي او په دې ارتباط رپورټ وړاندې کوي. مهرباني معصوم میوند.
بله فرشته جان، څنګه چې تاسو یادونه وکړل، موږ چې د ساحه کې و تر دغه لازی پر چې تاسو سره خبرې کوم، ساحه هم کلا بند ده او ساحه هم بند و. د افغان امنیتي بیلابیلو ځواکونو دخوا څخه ساحه کې چې کوچانو ځایي کوچان و چې دغه جنجال نن سهار د 5 بجو شاوخوا څخه را شروع تر دا اوسه پورې لا هم، خو په دغه جنجال کې د کابل امنیه قمانداني وایي چې یو پولیس ژوبل شوی دی، خو نور د کوچان خاص خلات روسه پر څوک حاضر نس ول چی خبري وکي. د دې ترڅنګ د امنیتي چارواکو په خبره باندې ځنې امنیتي چارواکو چنه غشتل مې وښتل چې د کوچانو د واسطه مولا ترخیل او یو بل هم د حبيب افغان په نوم باندې ځنه کسانو مونږ یاد کړل چې د دوغه کسانو د ملاتړ کې یعنی په دغه ساحه کې د هڅوي، خو د نه غشتل چنه مې وښتل چې بل خو ما چې د کابل امنیه قمانداني د مرستيال داود امین سره خبري وکړي، هغه هم ویل چې دلته کسان دی غوی د خپل ګټو لپاره غواړي چې دا خلک وهڅوي او جنجال جوړ کړي. داود امین وړاندې وای
ځنی کاری دي چې دوی نه پریږدي هغه شخصي مفادات دي. دلته ځنه اطلاعات دي موږ کشفي ورغونه لري چې د سره ځنی کاری لاس لري او د دوی نه په دې پورو لپاره په خرڅ کړي دي او خسار دوی نه په نوم کوچنو پیسې لږ مشکل لري په ساحه کې دی. اوس هم مناسب تفاهم اگر چې موږ ټوله قوه عملیات ته حاضره دی یو واسکر دي موږ چې شخصي شو دا زه تایید هم چې دلته موږ ټول دلته موجود وو چې بله د دوی قسمت نه فیرونه ورسره وشول فیرونه وشول.
بله موږ کوشش وکړو چې همدارنګ د کوچانو د استاد د دغه ځای کې کوچانو د دغه سلګون لسکونو کورنۍ د کوچانو سره هم استاد سره هم خبرې وکړو چې ستونزې استان پڅ کېده، خو موږ امنیتي ځواکونو تر پرې نه شول چې ورسره د کوچانو سره خبرې وکړو ویل چې ساحه له هم د امنیتي ځواکونو خواته سپېڅلې نه ده او تاسو اجازه نه لري چې ساحه ته داخل شي. په سیمه کې مو د عیني شاهدانو سره خبرې وکړو. عیني شاهدان وایي چې دلته د خلکو ته څو ورځې راهیس خبر ورکړل سوی دي چې دغه ساحه پریږدي، ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ځکه یو شارګوټي د زرګونو کورونی د پاره یو شارګوټي جوړیږي چې د نو مکرایانونو په نامه باندې ده. نو دغه ساحه کې د سړکونو وزي لارې وزي او د شونځي نور پلانونه دي، خو کوچان ته چې د امنیتي کسانو په خبره د پلچرخه په ساحه کې ځای ورکول سوی دي، د نغواړي دغه ځای نه پریږدي او هلته ولاړ شي. نو عیني شاهدان هم دغه ډول وایي.
زتا جماعه جمالی دی پکتیا ولایت وسیدن خیر دلته کوم خلق وسیګی دا غیر قانوني دی الی اول بل جای راغلی دی اگر که حکومت وای سیمګ دی تبل جای نمبر ورکړی دی وسیدال لپاره خدای اغل ته مطلب کورنه جوړ کړی دی اجی نه کرایا ورکړی دی او دی دلته راغلی دی بیا دلته یاش پزیر سیوی دی نو په دې خاطر باندې سیدا جای دی غیر قانوني خو جوړی څه هوایی فایرینګ وسه دی ما فکر سره
یا دا وضعیت خو تقریبا د نن اتورز مخک شروع شوه دی کنه نن سار دوی ته ماشینری راغلی دا ماشینونه راوستری دوی د کورو فورانه دوی شروع کوله نو د دې خلک
زه غواړم خپل اوریدونکو ته په لنډ ډول دا هم یاد کړم چې دا په افغانستان کې د کوچانو سره لومړی ځل جنجال نه دی بلکې تر دې مخکې میدان وردګو کې تر هغه وروسته د کابل دارلمان ساحه کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ ځینې جنجالونه د مځک پر سر راپورته شوي وو خو دا ځل دا په خپل وار نه وي پېښه ده چې د امنیتي ځواکونو سره دی جنجال کیږي او ساحه نور پرېږدي چې وره کې بلې فرشته جنګ
ډېره مننه معصوم میوند هیله ده چې تاسو به دغو خلکو د اساسو سره به مرسته خبرې وکړو او دوی خبره به مو اورو چې دوی څه وایي او تاسو چې سمې ته تللي واسته واخیندا کوچیان دي چې په دغه ځای کې اوسې ځکه کوچیان خو ځان ته مشخصات لري او په کابل شهر کې اوس دغه بې ځایه سوي کورنۍ هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته کډه کوي او تاسو چې دغه ساحه ولیده دا څنګه واخیندلته کوچیان میشتي یا هغه کسان چې مالدار دي او کډه کوي یعنی واقعي کوچیان دي او کده بې ځایه سوي خلک دي لکه څنګه چې د دوی واوري دونکو په خبرو کې واوریدل سول
د ازادي رادیو
په افغانستان کې عموما د کوچانو په اړه چې خلک انزور لري نو کوچان عموما شاوخوا رمه لري د حیواناتو الته خیمه وهلې وي او دوی هغه طبيعي ژوند لري خو په دغه ساحه کې مش خیمه ونه لیدلې بلکې دلته جوړ شوی کورونه دي
رمه او خیمه نه وینو اتمن
خیمه ورمنسته او د امنیتز باکونو انتقادم ده چې په دغه ساحه کې تاسو رښتیا کوچان وای نو تاسو بل د خیمه ولې وای د دلته کورونه جوړ کړی د پخو خښتو څخه دیوالونه معلومیږي د دروازې معلومیږي او د کوچانو کورونه تبان داسې انزور یعنی دا هم افغانان په دماغ کې د انزور وی چې کوچان معلوم وي خو دغه د کوچانو په انزور نه وړاندې کوي عموما چې موږ خپل خبري اعلان ورته کتل خلک ورته کتل نو کوچان نه پېژنم چې دا ځواب په خلکو ته پریږدو
دا به خپل اوربانی تحقیقات کوو په ازادي رادیو کې به په دې ارتباط نور رپورټونه هم درته وړاندې سي اوریدونکو معصوم میوند کور دی ودان ډیره زیاته مننه تاسو کولای سئ چې همدا مسله د ازادي رادیو پر وب پاڼه باندې هم تعقیب کړئ زموږ د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
د مصر د اپوزيشن د لچ غواړي د ولسمشر روستي فرمان لغوه او د نوې اساسي قانون د مسودې په اړه نظر پښتنه وځندول سی وای چې د ولسمشر محمد مرسي ورستي انعطاف د دوی لپاره کافي نه دی د جرمني خبری اژانس ډي پی ا په دې ارتباط یو رپورت لري چې جزئیات به احمد تکل وړاندې کړي
په مصر کې د اپوزيشن ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسي دا پریکړه چې خپل روستي فرمان یې فسخ کړی په دې هیواد کې د کڑکېج ظلمین زوړو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولای د مصر اسلام پال ولسمشر د نوومبر په 22مه نیټه په یو فرمان کې ځانته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضایي مقابله نشوي کولای خو پرون نو وخت خپل فرمان فسخ اعلان کړ مګر د هیواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونونو په اړه د نظر پښتنې پر طرحې ټینګار وکړ او ویل چې دا طرحه بل پلان سره سم د دسمبر په 15مه نیټه عملی شي د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزيشن د لوی ډلې یو جګپړي مقام د مصر دولتي خبری اژانس ته وویل د دوی عمده غوښتنه دا و چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پښتنه باید وزندول شي دا مقام چې نه غوړي نوم یې یاد شي زیاتوي شي کده دوی غوښتنه ونه منل شي نو ښایي د دوړو خو مقابله نور هم سخت شي د نوی اساسي قانون مسوده د پارلمان هغې کمیټې تدوین کړی ده چې اسلام پال اکثریت پکې لري خو د اپوزيشن ډلو په وار وار ویلي دي چې فردي ازادي او د ښځو حقونه یې له پامه غورځولې دي پرون ماخام وروسته لدې چې ښاغلی مرسي د اپوزيشن د کوچنیو ډلو له نږدې څلوېختو تنو مخکښو شخصیتونو او سیاسي مشرانو سره وکتل نو اسلام پال سیاستوال سلیم علاوه په یو خبري غونډه کې وویل چې د نوومبر د 22مې نیټې تقنینیه فرمان لغوه شوی دی د اپوزيشن لویو ډلو له مرسي سره خبرې اترې تحریم کړي او لخپلو پلویانو یې غوښتي دي چې اعتراضونو ته دوام ورکړي علاوه وویل ولسمشر له قانوني پلوه دا صلاحیت نه لري چې د اساسي قانون په اړه د نظر پښتنې نیټه بدل کړي نو موري زیاته کړه چې د اساسي قانون د مسوده په اړه د نظر پښتنې نتیجه کې منفي راوځي په هغه صورت کې به مرسي د اساسي قانون د تدوین د نوي کمیټې د غوره کولو لپاره په دریو میاشتو کې د ننه
د انتخاباتو غوښتنه وکړي. په مصر کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه نږدې دوه اونۍ مخکې د دې لپاره پیل شول چې ولسمشر مرسي د خپل وروستي فرمان او د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې لغوه کولو ته اړ باسي. په تېره جون میاشت کې وروسته له دې چې محمد مرسي ولسمشر شو، دا تر ټولو سخت بحران دی چې مصر ورسره مخامخ شوی.
د مصر پر حالاتو له دغه رپورټ سره د دغه خبري مجلې ورستو یو دقیقو تر وړاندې سو. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم.